د مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشي زه بشیر ګواکمو په دې خبرونه کې هرکلی کوم. لاله سوسخه تر یولسو بجو په دیګړ کې پاکستان ته د جنوبی کوریا د وزیر اعظم سفر د پاکستانی حکومت او تحریک طالبان پاکستان ترمنځ د سولې خبرې په قبایلی سیمو کې په شمالي وزیرستان کې د شری میزل د ناروغۍ او همداراز نور رپورټونه تاسو لرو. تاسو به د ګړې په آخره کې اونیزه خپرونه پام کوه هم اورې خاول به له فرخنده صد خبرونه وو.
د جنوبی کوریا وزیر اعظم په اسلام آباد کې ویلي د پاکستان سره به تجارتي اړیکې زیاتوي. د افغانستان د ولسمشر یو کاندید عبدالله وایي کچېرې ولسمشر شو نو د خپلو سیالانو په ګډون ټولو ته به په حکومت کې برخه ورکوي. او امریکایي ولسمشر باراک اوباما د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د یوکرین په حالاتو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د خبرونو تفصیل د پاکستان سرکاري ریډیو خبر ورکوي وزیر اعظم نواز شریف په اسلام آباد کې د جنوبی کوریا له وزیر اعظم چینګ هانګ سره د لیدلو پر وخت ویلي دوی غواړي له کوریا سره کاروباري اړیکې زیاتې کړي او په دې لړ کې د اوبو بجلی او توانایي په یو شمېر منصوبو کې کوریایي کمپنۍ له دوی سره کار وکړي. د جنوبی کوریا وزیر اعظم پرون د خپل وفد سره په دغه ملاقات کې ویل دوی غواړي له پاکستان سره تجارتي اړیکې مضبوطې کړي. د طالبانو سره د مذاکراتي کمیټې یو غړی پروفیسر ابراهیم وای کچری پوز د حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په اړه ست تحفظات لري نو باید په دغه عمل کې برخه ولري. پروفیسر ابراهیم تیر ورځ مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل
چې فوج دې یا خود مذاکراتو نیخ په نیغه برخه جوړ شي او مذاکراتو کې د کینی والته د خپل تحفظات ظاهري او کله دې مخکنی اعلان دا او باغی باندې دې ټینګ پاتې شي هغه بزیات مناسب وي چې فوج د حکومت برخه ده او دې دا ویلي چې موږ مذاکراتو کې نیخ په نیغه برخه نه اخلو. حکومت چې هر فیصله وکړه موږ به هغه عملي کوو.
پروفیسر ابراهیم وای باید پوز د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د روان عمل امرسته وکړي. د پاکستان سېنات پرون د ګل پورس په یو قرارداد کې غوښتنه کړې ده چې باید حکومت د قبایلی سیمو د پرمختګ لپاره په منصوبو کار پیل کړي. دغه قرارداد چې د سېنات لخوا منظور شو افراسیاب خټک او فرحت الله بابر وړاندې کړ. په قرارداد کې ویل شوی په فاټا کې یو شمېر خلک د بدامنۍ او پوځي عملیاتو له وجې متاثر شوي دي او په زرګونه کورنۍ اوس هم د خپلو سیمو نه لرې په کمپونو کې ژوند کوي او باید حکومت د فاټا د ولست مسلو د حل لپاره عملی کار وکړي. په دغه وخت سیفران وزیر عبدالقادر بلوچ ویل د ترهګرۍ نه په متاثره خلکو سلور ارب روپۍ تقسیم کړل شوي دي او دوه ارب به نورې لګوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکي آغا جان معتصم په متحده عرب اماراتو کې لادرکه شوی دی. نوموړی د طالبانو هغه مشر دی چې افغان چارواکو سره د سولې خبرې کوي. د دې وزارت ویان شکیب مستغنی پرون په کابل کې خبریالانو ته وویل په دې اړه د متحده عرب اماراتو له چارواکو سره خبرې شوې دي. تر دې مخکې افغان چارواکو په پاکستان الزام لګولی چې هغه افغان طالبان یا خو وجني او یا هم قیدوي چې غواړي د افغان حکومت سره د سولې مذاکرات وکړي خو پاکستان داسې دعوی ردوي. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کینډیډ عبدالله چې په 10% شمیرل شوو رایو کې له نورو کینډیډانو مخکې ښودل شوی د مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کچېرې د ولسمشر په توګه انتخاب شي نو د خپلو سیالانو په ګډون ټولو ته به په حکومت کې برخه ورکوي. عبدالله وایي که ولسمشر شي حکومت به د وړتیا پر بنیاد وي او د ده د سیالو امیدوارانو او اوسني ولسمشر حامد کرزي په ګډون ټولې لورې به پکې برخه ولري. زمونږ د هیواد د لومړیتوبونو په بنیاد زمونږ په فکر او د هیواد د راتلونکي په بنیاد چې څوک هم مونږ سره مرستې کوي مونږ ورسره همکارۍ ته تیار یو او مونږ د دې عمل نه څوک نه بهر کوو. نوموړی دا څرګندونې په داسې حال کوي چې تر اوسه پورې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیشن د ورکړل شوو رایو یوازې د 10% نتیجې په ډاګه کړې دي چې له مخې یې عبدالله له خپل سیال اشرف غنی مخکې دی. خو د انتخاباتو کمیشن ویلي چې د نورو رایو د نتایجو په اعلان سره ښایي د امیدوارانو اوسنۍ فیصدي بدل شي او یو بل کینډیډ رامخکې شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. سپینه ماړی وای ولسمشر براک اوباما د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتن سره په ټلیفوني خبرو کې په یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو سره په مرستو خپل اندېښنې څرګندې کړې دي. د سپینه ماړی تر مخه ولسمشر اوباما دا هم ویل کچېری د دوی دغه کارونه په یوکرین کې دوام ولري نو ماسکو به د دې قیمت ورکوي. هغه په ولسمشر پوتن ټینګار وکړ چې د پوز له لارې خپل اثر رسوخ استعمال کړي. روسي پلاوه ډلې د یوکرین په شرقي سیمو کې د هغه ودانیو نه په وستلو راضي کړي چې دوی نیولې دي. اوباما پوتن ته دا هم وویل باید روس ته دغه کړکیچ د ختمولو لپاره د یوکرین د سرحدي سیمو نه خپل عسکر وباسي. د نوړاندې کریملین ویلي وو چې ولسمشر پوتن باراک اوباما ته دا ویلي روس ته یوکرین په شرقي سیمو کې په کړکیچ کې لاس نه لري. د عراق پوځي الوتکو په فلوجه ښار کې داسې پاڼې غورځولي چې پرې خلکو ته د ممکنه هوایي حملو له وجې د دغه ښار د وتلو وینا کړې. د عراق امنیتي عسکر په فلوجه کې د اسلامي اروپاکو سره د 1300 میاشتو راهیسې په نښتو بوخت دي. د دغه ښار په ځینو برخو او له دغه سره په نږدې رمادي سیمه د اروپاکو کنټرول دی. دغه دواړه ښارونه په انبار صوبه کې دي. په عین حال کې د عراق یو وزیر ویلي اروپاکو یو ځل بیا د فلوجه ډیم ټولې دروازې بندې کړې دي. په بغداد کې د امریکا سفارت پرون د ګل پورس په یو بیان کې په عراق کې د جهادي ډلې اسلامک سټیټ آف عراق اینڈ د لیونټ ترهګر کاروایانې او د دریای فرات ډیم بندول غندلې دي. او بل خبردار چې د امریکا د دفاع وزارت وایي د روسیې وی جنگي الوتکې په تور سمندرګي کې د امریکا د پوځي بیړۍ سره نږدې بیا بیا ټیټي الوتنې کړې دي. د پینټاګان ویان سټیپ وارن د روسیې الوتکې دغه کار پاروونکې او غیر مسلکي ګام په توګه غندلې دي. دا خبرونه
اوریدونکو خبرونه مو له فرخنده صد څخه اوریدل. په دې غړې کې د نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. د جنوبی کوریا وزیر اعظم د پاکستان په دوره دی او د خپل پاکستانی سیال سره ملاقات او ځینی تړونونه کړی دي. د پاکستان حکومت سره د تحریک طالبان پاکستان د مذاکراتو د کمیټه استازي پروفیسر ابراهیم وای پوز دی د ولسی حکومت فیصلو ته احترام وکړي.
فوج د حکومت برخه ده او دی دا ویلی چې موږ مذاکراتو کې نه خپل برخه نه اخلو. حکومت چې هر فیصله وکړه موږ به هغه عملي کوو. دا یو اصولي خبره ده او په اخر باندې پکار دی چې دی ودرېږي.
افغان چارواکی وای د سولې خبرو کې شامل یو مهم طالب مشر آغا جان معتصم دوبی کې لادر کده. هغه څه شو
منطقه کې استخباراتي جنگ حاکم دي. استخباراتي جنگونه کوله څه چې هر څه پټه از باور لرم چې معتصم آغا جان ترایسای تختولې دوبی کې.
ننګرهار کې افغان سکانو د وساک درې ورځنۍ جشنونه وکړل.
ماته د خوشحالي زايده چې ټول خلک جلالابات هندوان او سکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کېنی او د غوړه زلمانځي امنیتي اورګانونو نډیره مننه کوم چې موږ دې آرام فضا کې د غوړه زلمانځو.
نور رپورټونه هم شته او په اخره کې تاسو ته پام کوونی زه خبرونه درورو. د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی اوریدونکو لومبي ریپورت ته ورشو. د جنوبی کوریا وزیر اعظم د محل د پاکستان په دوره دی. هغه د پاکستان د وزیر اعظم او صدر او وفتی د زینو پاکستانی وزیرانو سره د تجارتی راکړې ورکړې پاړه تړونونه لاسلیک کړی دي. په دې حق لا لګ مخکې په اسلام آباد کې ما د رابعه اکرم خان څخه چې زموږ همکار ده پوښتنه وکړه. معلومات مې ته وغوښتل اغیره ته داسې جواب راک.
تیروز چې دی وزیر اعظم او د کوریا وزیر اعظم ترمنځ چې دی وزیر اعظم هاوس کې ملاقات شوی دی او په دې موقع دواړو ملکونو له اړخه په ملاقات کې چې دی وزیران هم موجود وو. د پاکستان وزیر اعظم په دې موقع کوریا وزیر اعظم ته وویل چې درې کال لپاره دواړو ملکونو ترمنځ یو ملکي شراکتي حکمت عملي جوړولو چې دی موږ جوړولی شو. هغه په دې موقع د کوریا وزیر اعظم ته بلنه ورکړه چې په دې موږ کار کولی شو. په دې موقع دا خبره هم مخته راغله چې پاکستان کې اوبو هوا نور او کومه کوله چې د هغې نه بجلی پیدا کول موقع موجود دي. نو پاکستان وزیر اعظم چې دی د کوریا چې کوم وزیر اعظم دی د هغې چې کوم ډله وه هغې ته د دې په اړه بلنه ورکړې ده. دغه رنګ کورین وزیر اعظم وینا وه چې پاکستان د جنوبي کوریا د تجربو نه فائده اوچتولی شي. د کوریا وزیر اعظم دا وینا هم وه چې پاکستان او سویلي کوریا د کال 1993 څخه سفارتي اړیکې لري او اوس د دواړو هیوادونو شریک تجارتي حجم چې دی هغه 1.3 اربع ډالر پورې رسیدلی دی.
دا مشال ریډیو ده. اوریدونکو، د پاکستان سنټ کې هغه قرارداد منظور شوی چې پکې د قبایلي سیمو د ترقۍ او هلته د ترګرۍ د ختمولو په وسیله د امن قائمولو لپاره یو عملی منصوبې د وړاندې کولو خبر شو. دا قرارداد د عوامي نېشنل ګوند سنټر افراسیاب خټک او د پیپلز ګوند سنټر فرحت الله بابر وړاندې کړی دی. سراج ظهیر چې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو همکار دی، له هغه مې لږ مخکې په دې اړه معلومات وغوښتل.
تیر ورځ چې دی د پاکستان په سینټ کې یو قرارداد وړاندې کړی شو کوم چې په متفقه توګه منظور کړی شو. دغه قرارداد د عوامي نېشنل پارټۍ افراسیاب خټک او د پاکستان پیپلز پارټۍ فرحت الله بابر وړاندې کړی و. په دې قرارداد کې دا ویل شوی چې د فاټا لپاره چې داسې منصوبې دي شروع کړی شي چې هغه بالکل عملي شي او دا نه چې صرف هغه د کاغذونو تر حده وي، نو باید چې حکومت د دې لپاره سنجیده اقدامات وکړي او کومې مسلې چې هلته په فاټا کې دغې ولس ته ورپېښې دي چې د هغې دپاره غوره اقدامات وکړي. په کومه چې د سفران وفاقي وزیر عبدالقادر بلوچ وویل چې حکومت لګیا دی او د فاټا د خلکو دپاره منصوبې هم شروع کوي او په هغې باندې غور روان دی او ډېرې داسې منصوبې دي چې هغه د ولسی د خیر خیګړې سره، د ولسی ترقۍ سره او د اقتصادي ترقۍ سره تعلق ساتي، نو دا به ډېر زر پیل کړی شي. په دې موقع باندې دغه د وزیر چکم دی عبدالقادر بلوچ، د سفران وزیر چکم دی عبدالقادر بلوچ دا وویل چې حکومت چې دی نو کم خلک چې د ترهګرۍ نه متاثر شوي دي، د فاټا پاکې خلکو باندې چې دی نو تر اوسه پورې 1 ارب روپۍ تقسیم کړي دي او دغه شانتې په نږدو کې چې کم دی نو 2 ارب روپۍ به نورې تقسیمولی شي. د په دې موقع باندې وویل چې یو لک خلک چې دی دا وخت یې د فاټا ایجنسیانو نه په مختلفو ځایونو کې په کیمپونو کې میشت دي او همدومره چې دي دومره خلک په د خپل خپلوانو کرا او اوسېږي. نو دوی چې حکومت یو داسې یو پروګرام شروع کړی دی چې هر خاندان ته به 25,000 روپۍ چې دي نو هغه ورکول کېږي او د دې سره سره چې کومې منصوبې روانې دي نو د هغې د عملي کولو لپاره به هم حکومت کوششونه کوي چې هغه زر تر زره سرته ورسولی شي.
فاټا د اصلاحاتو په لور.
په قبایلي سیمو یا فاټا کې اصلاحات سمره غټور دي.
دا زموږ د ډېر مودې ارمان دی. د دې فیصلې په نتیجه کې یو غټ بدلون راغلی دی.
دغه اصلاحات سمره عملی شوې دي.
52% التا د خزو اکثریت ته تو اوس پورې متا او ټولو ایجنسیو کې مو خزو ته د ووټ حق نشته.
دا فاټا ترنګلې امنیت تر کومه بریده د اصلاحاتو مخه ډبوي؟
زما په نظر باندې خو نن سبا په دې کې مکمل چې کوم دی نو امن دی الحمدلله. اسې بدامنی خو ټول پاکستان کې ده، اسلام آباد کې مشته، پنډې کې مشته، دې کې بالکل کې دي شي ممکنه ده او زه مچ حکومت دی وکی.
د دې یو نورو پښتنو جواب فاټا د اصلاحاتو په لور خبرونه کې اوریدا شي. په سلام پښتونخوا خبرونه کې د خالی یا شنبه نه یا سه شنبه او زیارت یا پن شنبه پر ورځ. اوریدونکو، دغه خبرونه تاسو د قبایلي سیمو په اړه باندې د مشال ریډیو ځانګړې خبرونه ده او تاسو به کې د قبایلي سیمو په اړه د بیلابیلو موضوعاتو او مسلو په اړه د برخوالو او ملمنو بحثونه اوریدل شي. د پاکستانی حکومت سره د طالبانو د مذاکراتو د کمیټې غړی پروفیسر ابراهیم وایي په کار ده چې د سولې د راوستلو لپاره پوز د هغو فیصلو احترام وکړي چې ولسی حکومت یې د تحریک طالبان پاکستان سره د مذاکراتو پر مهال کوي. دا بیان له هغه وروسته راغلی چې په مطبوعاتو کې داسې رپورټونه راغلي وو چې د طالبانو سره د روغې جوړې په اړه د پاکستان پوز د مسلم لیگ نون د حکمران ګوند سره اختلاف لري. غلام غوث په دې اړه رپورت دراوړی. د وسلوالو طالبانو سره نیخ پنیغه د حکومتي کمیټي د لومړی نشست وروسته حکومت ځنی بندیان خوشی کړل او په میډیا کې داسې راپورونه راغلل چې د پاکستان پوز د بندیانو په خوشی کولو ناخوخي سرګنده کړی ده. خو د طالبانو د مذاکراتي کمیټي غړی پروفیسر ابراهیم وایي چې کچيري پوز د مذاکراتو په اړه څه تحفظات لري نو پکار ده هغې دي د مذاکراتو په بهیر کې ځان شامل کړي.
چه فوج دے یا خود مذاکرات و نیخ پنیغا برخ جوڑ شی او مذاکرات کو تو که دیکینی والتا دے خپل تحفظات ظاہرائی او که دے مخکنی اعلان داو او باغی باندے دے ایٹنگ پاتی شی اغا بزیاد مناسب بی چه فوج دا حکومت برخ دا او دے دا ویلیو چه منگ مذاکراتو که نیخ پنیغا برخ ناخلو حکومت چه هر فیصله او خرمگ واغا ملی کهو دا ایو اصولی خبره دا پا آخی بانده بکر ده چه دی ادریگی
دا وسلوالو طالبانو سره دا مذاکراتو پلر کی خبریال مشتاق یوسفزای وایی چه دا وسلوالو طالبانو دا شورا سره دا مذاکراتی کمیتیانو دا لومړی نشست روستو دا خبره سرگند شوا چه حکومت او طالبان کومی کومی غوختنی لری
نو اوس په دا خبره ښکاره کېږي چې پاکستان حکومت آزاد دی، طالبان آزاد دی، خپلې فیصلې کولی شي. نو دا ټولې فیصلې به اوس د فوج لاس کې وي او زما خیال دی چې د هغې د شرکت نه او د هغې د فیصلو بغیر دا مذاکرات مخکې لا نه شي، ځکه چې خبرې خو کوي حکومت فیصلو اختیار به فوج سره وي، ځکه چې قیدیان د هغې سره دي او چې کوم طالبان مطالبه کوي چې دی ځنه د فوج لاړ شي او دغه علاقې د مونږ ته راکړی شي، نو دغه هم اختیار فوج سره دی.
تېره ورځ په اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر چودری نثار علی خان د خبریالانو سره په خبرو اترو کې وویل چې د مذاکراتو تفصیلي دور به را روانه اونۍ کې ترسره کیږي. د یادونې وړ ده چې د مذاکراتو لپاره وسلوالو طالبانو اول د یوې میاشتې اوربن اعلان کړی و چې بیا وروسته د لسو نورو ورځو لپاره وغځولې شو.
د مشال رادیو د نهې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا په پوکم 11 بجې، د ځوانانو غږ په پوکم 2 بجې، د کرخې په غاړه په 8 منټه د پاسه 2 بجې، حجرا په 3 بجې، سروې په 4 بجې.
اوریدونکو دغه خبرونه تاسو نن له مشال ریډیو اورې په دې کې تاسو د پام کوه خبرونه چې تنزیه اونې ز خبرونه د هغه به تاسو د دې غړي په اخر کې نشر کیږي او تاسو زموږ د قبایلی سیمو په اړه ځانګړې بحث په 13 غړي کې اوریدو. که زموږ د خبرونه په اړه کوم نظر لري تاسو کولی شئ د فیسبوک د لارې موږ سره د ژوندیو خبرونه د لارې او همدارس موږ ته خپل پیغام هم پرېښودلی شئ. د فیسبوک د لارې که چېرته انټرنیټ لري تاسو کولی شئ هلته د مشال صفحې ته لاړ شئ او هغه ځای نه هم زموږ خپرونو ته لاسرسی پیدا کړئ. تصویرونه هلته شته دی، زموږ رپورټونه شته دي، هغه تاسو ټول خوښولی شئ او د ملګرو سره هم شریکولی شئ. اوس درته یو مطبوعاتي کتنه دروړو. پاکستاني تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي د دې هېواد د اوسمهاله حالات د ځینو پخوانیو تاریخي پیښو سره پرتله کوي او لیکي په همداسې حالاتو کې چې مرکزي حکومت واک بایللی و، رومي، عباسي او مغول سلطنتونو او پاچاهۍ ړنګې شوې. د هغه په خبره پاکستان هم د نسکورېدو په حال کې دی. په ډان ورځپاڼه کې د ډاکټر مبارک علي د خپرې شوې دغه مقالې غټې برخې درته نجیب عامر وایي.
ډاکټر مبارک علي د پاکستان د انګریزي ژبې په ورځپاڼه ډان کې په یوه مقاله کې لیکي، کله چې واک نسکور شي ادارې تس نس کیږي او ټولنه ویشل کیږي. د مرکزي واک د نشتوالي په صورت کې مافیایي ډلې سر راپورته کوي او د خپلو ګټو د ترلاسه کولو لپاره هلې ځلې کوي. نو په داسې حالاتو کې امن او امان ختمیږي او جرمونه خورېږي او ولسي خلک هیڅ ډول امنیت نه لري. شتمنه طبقه دغه مهال د خپل امنیت د خوندیتوب لپاره خپل انتظامات کوي او پر حکومت غرض نه لري. لیکوال د روم د سلطنت د نسکورېدو مثال ورکوي چې په ترس کې واړه فیوډال سلطنتونه مخې ته راغلل او د خپلې واکمنۍ د زیاتولو لپاره مسلسل د یو بل سره په جنګ و. لیکوال مبارک علي بل مثال د عباسي خلافت د نسکورېدو ورکوي چې په نتیجه کې واړه مملکتونه مخې ته راغلل او فیوډالي نظام ریښې وغځولې. همدارنګه په 19مه پیړۍ کې په برصغیر کې د اورنګزیب له مرګ وروسته د مغول سلطنت زوال پیل شو او مرهټانو، جټانو، روهیلاو او سکانو په واک منګولې ټینګې کړې. کله چې مغول سلطنت د خپل واک د ساتلو جوګه پاتې نه شو، نو له بهر نه پرې بریدونه پیل شول چې ښه مثال یې د نادرشاه او د احمدشاه ابدالي دی. لیکوال مبارک علي لیکي همدا حال نن سبا د پاکستان هم دی. دلته هم حالات دې ته نږدې شوي لکه د مغول سلطنت د ختمېدو په وخت کې چې وو. مرکزی حکومت خپل واک بایللی او مجرمو، مافیایي ډلو او جنگ سالارانو ته څوک پورته نشي کتلی. یو عام کس هیڅ ډول امنیت او تحفظ نه لري او شتمنه طبقه د خپل ساتنې لپاره په شخصي توګه انتظامات کوي. لیکوال وایي کله چې ادارې تسنس شي درغلي زیاتیږي او خلکو سره هیڅ ډول انصاف نه کیږي. همدارنګه ملک د ملت پالو او د مذهبي ډلو لخوا ګواښل کیږي. خلک د ناهیلۍ سره مخامخ دي ځکه چې د ستونزو د حل لپاره هیڅ ډول لاره نه ښکاري او خلک په داسې حالاتو کې د ملک د ماتېدو تصور کوي. او دا پوښتنه هم له خلکو سره مله ده چې د مرکزي حکومت د واک ختمېدل به
اردوونکو تاسو له نجیب امیر څخه د ډان او رسپانې د هغه مقالی غټکی واوریدل چې پاکستانی تاریخ پوه ډاکټر مبارک علي لیکلی و. په دې مقاله کې تاسو واوریدل چې ډاکټر مبارک علي وایي د پاکستان حکومت یا پاکستان د نسکردو په حال کې دی. هغه دلیل دا وړاندې کوي چې په اوس مهال کې چې د ځینو پخوانیو تاریخي پیښو سره پرتله وشي، نو په همدغه وختونو کې د رومي، عباسي او مغول سلطنتونو هم پاچاهي ړنګې شوې وې ځکه چې دا وې هم مرکزي واک نه و، مرکزي حکومت کمزور و.
پام کوا جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
لیکه چی تیر دی نبازی ده خجی سر پام کن
الوهی گرگن صاحب ده خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس در اخلو بخوند
گرانو آوریدون که دیده نمخه چی مریض سیب نور جرونگانو بس
تده چشتن خاخ تده چشتن خاخ
زده خبرو
اوی 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 خودرت ویدی میوشی پام کن
د مشال لډیو مزاحیه پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ د امان الله ناصر سره
پام کوا
او ردلې مهروي.
اوریدونکو د مشال ریډیو خبرونه اوري پام کوه تنزیه خبرونه ته سمون لن ناصر جوړی. کچرته تاسو غواړئ چې داسې صحیح چې هغه من لن ناصر تاسو په دې خبرونه کې وړاندې کی او پاغه باندې تنزو کی پاغه باندې لګي خندا په انداز کې تاسو وړاندې کی ساسو د زی مسائل یا اساسي کچرته کوم د چارواکو سره کوم ستونزه لري نو کولای شي چې د فیسبوک دلاري او د مشال ریډیو د نورو خبرونو دلاري موږ سره رابطه وکړئ او موږ ته ووایئ چې ستاسو په سیمو کې کومې ستونزې دي، هغه به موږ په دې پروګرام کې واخلو او هغه به بیا چارواکو ته رسیږي. د مشال ریډیو خپرونې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم شته، تاسو له هغه ځایه هم اوریدلی شئ. په شمالي وزیرستان کې میزلز یا د شری ناروغۍ زیاته شوې ده. دغلته ځایي خلک وایي چې یخو په هسپتالونو کې دومره سهولتونه نشته، دوی ته واکسینونه هم نه دي ورکړل شوي چې دغه ناروغۍ مخنیوی وکړي. بلخوا چارواکي وایي چې دغلته وسلوالې ډلې دي او هغوی په اکثره واکسینونو باندې پابندي لګولې، نو ځکه د دغې رنس واکسین نه و شوی او له دغې وجې دغه ناروغي مخ په خپرېدو ده. زموږ همکار پی رپورټ لري.
د شمالی وزیرستان لره پرتی سیمه شوه او سپینوام کې خلک وایي د غلطه شیری ناروغي خوره شوه چې یو شمیر ماشومان په یاد ناروغي اخته شوي دي او تحصیل شوال مارا او ټنډي کلی کې د دوی په وینا دوا ماشومان د شیری ناروغي څخه مړه شوي هم دي. د سیمه خلک وایي شیری ناروغي ورځ تر ورځ ماشومانو کې خوريږي او د غلطه د صحت سهولتونو د نشوالي له کبله ډېر مشکلات دي. د دوی په وینا د یاد ناروغي پر خلاف د واکسینو سه مهم هم په سیمه کې نه دي شوي. د شوا اوسیدونکي فیدا خان مشال ریډیو ته وویل د دوی په کلی کې دوه ماشومان شیری ناروغي نه مړه شوي او دغه ناروغي په ماشومانو کې په تیزی سره خوريږي.
شیرا ته یې خطر هغه وبای شکل اختیار کړی دی. ډېر بچین متاثر شوي دي. دوه بچیان مړه شول، یو بچی کې وایو یو بچای وو، بچین مې خو ته ورسول. په دې علاقې نور هم دا شاید ډېر په خوراول په زیتولي باندې روان دی. او ویکسینیشن نشته، یو تحصیل په هسپتال او هغه بند دی. فی الحال ډېر بچین چې په مختلف هسپتالونو کې، مقامي هسپتالونو کې، لکه چل هسپتال کې وړي او پېښور کې وړي، ځینې بچین پورته داخل شوي دي. مزید دغه بیماری ته لاول خطرات داخل دا مطالبات چې یاره ویکسینیشن ټیمونه د ترول له سيتي ویکسینیشن ولا
د شمالي وزیرستان صحت محکمې نامو کې کلا په دې اړه وپوښتل، نو د محکمې یو چارواکي سید محمد مشال ریډیو ته وویل دوی به یادې سیمو ته هنګامي ټیمونه واستوي چې ماشومانو ته د یادې ناروغۍ نه ژغورنې واکسین ورکړي او په ناروغۍ اخته شوي ماشومانو ته دارو درمل ورسوي.
دې متعلق موږ سره واکسین دفتر سره موجود دی او موږ میاشت په میاشت شوه تیارین ډینټ ورکوي. یادی کس کوي میز د سولر سیستم یو فریج ورکړی دا چې کلچن یا مینټینس ہوتی دی. یادی کس کوي خو ایس دا شیری راپورټ چې کیم رولو دیتا وی میز او یادی کس کوي کیم ویکسینیٹر دا یا ڈاکٹر دا یا ڈسپینسر کیم ہیلتھ سٹاف تا ہے نہ علاوہ زپیٹی مینا بیور والا جی ویکسین باویر کی چکیم کا سونیے نیولی ندی ہے تا حفاظتی تے کیولا گوی او چکیم نیولی دی ہے تا بی میز میڈیسن ویر کی چا گا دا اون دے ریکور شی
دا صحت محکمہ چارواکی دا ہم وئی سیما کے دا ویکسینو پر خلاف غلط پروپیگنڈے لکابلا دوی پا ہر قسمہ ویکسینو ورکولو مہم کے دا مشکلات سر مخ دی او دا دوی پوینا خلق باید ماشومانو تا دا مختلفو ناروغی واکسینو ورکولو که پیمونو سرا پورا مرستا وکڑی سو پا یاد ناروغی کابو و مومی دا یدون دا چه تیر کال وڑی موسم که هم شمالی وزیرستان سپینوام او شوا که دا شیری ناروغی لکابلا او ولس ماشومان مرشوی ول. عمر دراز وزیر، مشال ریڈیو، بنو.
دا مشال رادیو خبرونی په میډیم ویب شپږ سبا یویشت
او شارټ ویوز یا لنډو څپو 12013 15315 15240
او په 15340 صافي اوریدل شي.
اردوونکو، افغان چارواکي د مولا معتصم غجان په نامه د طالبانو د حکومت یو پخوانی چارواکي او مشر په دوبی کې غب شوې دي. هغه په داسې مهال درک شوې چې افغان حکومت ورسره د سولې خبرې کولې. چارواکي وایي په دې اړه د متحده عرب اماراتو د حکومت سره خبرې روانې دي. پخوا افغانستان پر پاکستان تور پورې کړی چې هغه طالب مشران یا وژني او یا یې هم بندیانوي چې غواړي د سولې لپاره کار وکړي، خو اسلام آباد بیا داسې تورونه رد کړي دي. په دې هکله دا رپورټ اورو.
د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وین احمد شکیب مستغنی د دوشنبه پر ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې د اغاجان معتصم د موندلو په اړه د متحد عربی اماراتو له جګپوړیو چارواکو سره خبرې روانې دي.
د افغانستان اسلامي جمهوریت تاییدوي چې معتصم اغاجان په عربی متحده اماراتو کې له درک شوی. د افغانستان اسلامي جمهوریت د عربی متحده اماراتو د لوړپوړو چارواکو سره په دې هکله باندې تماسونه نیولی دي او هڅه کوي چې د هغه خوا څخه د دې برخلیک معلومه شي.
ښاغلی مستغنی زیاته کړه چې تر اوسه د دوی خبرو کومه نتیجه نه ده ورکړې. د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه د نورو جزئیاتو له ورکولو څخه ډډه وکړه. ښاغلی معتصم په داسې حال کې له درکه شوی چې د افغانستان د سولې عالي شورا دې ته چمتووالی نیوه تر څو د نوموړي په مشرۍ د طالبانو د پخوانیو چارواکو له یوې ډلې سره د سولې په اړه بله غونډه وکړي. د معتصم په مشرۍ د طالبانو شاوخوا شلو پخوانیو چارواکو په دې وروستیو دوو میاشتو کې په متحد عربي اماراتو کې له افغان دولت سره دوه ځلې خبرې هم کړې وې. معتصم ژمنه کړې وه چې د مذاکراتو دې لړۍ ته به دوام ورکوي. نوموړی د طالبانو د سیاسي کمیټې مشر و چې څو کاله مخکې په کراچۍ کې په یوې وسلوالې حملې کې ټپي او بیا ترکیې ته د درملنې لپاره انتقال شو. د سیاسي چارو ځینې کارپوهان په دې باور دي دا چې په سیمه کې استخباراتي جګړه روانه ده، امکان لري اغاجان معتصم هم د همدې پیښې ښکار شوی وي. احمد سعیدی ته وویل کېدی شي اغاجان معتصم د پاکستان استخباراتي ادارې ISI یا بلې کومې کړۍ تښتولی وي.
معتصم اغاجان تاسو ته معلوم ده چې په افغانستان په منطقه کې استخباراتي جنګ حاکم دي. استخباراتي جنګونه کولی شي چې هر څه پټ کړي. زه باور لرم چې شاید معتصم آغا جان تا ایسای تختولی پا دوبایی کی یا بل چاو تختولی خود استخبارتی کڑی پیدی کی شامل
دا سو یمزل دی چه دا طالبان و دا هغو مشرانو مخنیول کیگی چه لافغان دولت سره پا مذاکراتو کی خکل کیگی پخوا تر دې افغان دولت ادا کړی و چې پاکستان وروسته له هغې د طالبانو د مشر مرستیال ملا عبدالغنی برادر نیولی و چې له افغان دولت سره یې مذاکراتو ته زړه ښه کړی و. که څه هم ملا برادر د پاکستان له زندانه خوشې شوی ده، خو د سولې له پروسې سره یې تر اوسه کومه مرسته نه ده کړې. رحمت الله افغان، کابل.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو دا مشال ریډیو ده. د خبرونې نیمه برخه کې لس نیمې بجې شوې. د فرخنده صد څخه د خبرونو لنډیز اور.
د جنوبی کوریا وزیر اعظم په اسلام آباد کې ویلي د پاکستان سره به تجارتي اړیکې زیاتوي او باید پاکستان په کاروبار او توانایي کې د دوی د تجربو نه ګټه پورته کړي. د طالبانو سره مذاکراتي کمیټې ویلي کچېرې پوز د حکومت او تحریک طالبان ترمنځ په خبرو سره اعتراضات لري نو باید د خبرو په دغه عمل کې شامل شي. د پاکستان په سینټ کې د فاټا په اړه یو قرارداد منظور شوی چې پکې د قبایلي سیمو د پرمختګ غوښتنه شوې ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت تاییدوي د طالبانو یو پخوانی چارواکی آغا جان معتصم په متحده عرب اماراتو کې لادرکه شوی دی. نوموړی د طالبانو هغه مشر دی چې افغان چارواکو سره د سولې خبرې کوي. د افغانستان د ولسمشرۍ د څوکۍ یو کینډیډ عبدالله عبدالله چې په 10% شمیرل شو رایو کې له نورو کینډیډانو مخکې ښودل شوی دی. مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي کچېرې د ولسمشر په توګه انتخاب شي نو د خپلو سیالانو په ګډون ټولو ته به په حکومت کې برخه ورکوي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر براک اوباما د روس له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره په ټلیفوني خبرو کې په یوکرین کې د بیلتون غوښتونکو سره په مرستو خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د امریکا د دفاع وزارت وایي د روس وی جنگی الوتکې په تور سمندرګي کې د امریکا د پوځي بیړۍ سره نږدې بیا بیا ټیټې الوتنې کړې دي او د عراق پوځي الوتکو په فلوج اخار کې داسې پاڼې ورزولي چې پر خلکو ته د ممکنه هوایي حملو له وجې دغه خارا د وتلو وینا شوې ده. د عراق امنیتي عسکر په فلوجا کې د اسلامي اروپاکو سره د 1300 میاشتې راهیسې په نښتو کې بوخت دي.
دا خبرونو لنډیز درته فرخنده اسد وای. اوریدونکو اوس به له اسلام آباد رابعه کرم خان ته غوښ شو چې د پاکستان د ځینو ورځپاڼو د اداري غټ کې درته وای.
مشرک ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي داخله چارو وزیر چودر نثار علي خان د دې خبرې اعتراف وکړو چې حکومت او پوست سرمنځ ځینې بیانونه له وجې کړکیچ موجود دی او په دې به سر کابو موندلی شي. ادارې وایي تاریخ گواه ده چې کله هم مسلم لیگ نون حکومت راځي نو فوج سره د دې تعلقاتو کې څه نه څه مسله راشي. ادارې زیاتوي پوست صرف د سرحدونو دفاع او ملک او کام استحکام فریضه نه پوره کوي بلکې سیول انتظامی او حکومت سره مرسته هم کوي. پوست ځان له یوه اداره نه ده بلکې د ملک وزیر اعظم او دفاع وزیر ته جواب دی اداره ده. خود دې ادارې خپل عزت او وقار دی د څه چې خیال ساتل پکار دی او فوج غواړي چې د هغې خیال وساتلې شي. ادارې په وینا تېرو ورځو کې کم صورتحال پیدا شوی دی نو باید چې هغه پرېښودل شي او معاملات مخ په وړاندې بوتلې شي. ادارې مخکې لیکي د داخله چارو وزیر اعتراف نه ښکاري چې عدالت کې روان یو کیس سیول ملټري تعلقاتو باندې زیات اثر نشي غورځولی. که معامله په عدالت پرېښودل شي نو معاملې به خپله سمیږي او هغې کې به ښهوالی راځي. همدغه د ملک حکام آئین او عدل انصاف تقاضا ده د سنه چې څوک هم انکار نشي کولی. هم په دې موضوع جنگ رسپانه خپل ادارې کې لیکي او وایي چې مذاکراتي عمل په اړه پوست کې سنه سهده پورې بې اطمیناني محسوس کړې شوې ده او حکومت د دې د لرې کولو کوشش کوي. د څه اظهار چې داخله چارو وزیر لخوا هم وشو. ادارې زیاتوي په کار ده څه فیصله کول نه مخکې سلا او مشورې سره سره د معاملو پوره جاج واخیستل شي او بیا چې څه فیصله هم کیږي هغه ټول له تسلیمول په کار ده. اج رسپانه خپل ادارې کې لیکي ملکي هوا اوبه او د نور نه بجلی پیدا کولو مواقع موجود دي او که په دې کار وکړی شي نو د بجلی په لوډ شیډنګ کې کمواله راتلی شي. ادارې وایي حکومت توانایي په بحران کابو موندل لپاره د ټولو مخکې گردشي قرضې ختم کړي خو هغه یو ځل بیا 300 ارب پور رسیدلی دي او تیر کال په شان سخ کال هم د حکومت نه د دې د ورکولو مطالبه کیږي. ادارې مخکې لیکي د توانایي بحران په دې صورتحال کې پکار ده چې زموږ د توانایي سېکټر مضبوط کړی شي او ضروری ده چې بجلی پیداوار په منصبو کې تیزوالی راوستي شي. ادارې وړاندې لیکي دا وخت سه اقدامات چت نه کړی شول نو ګرمه موسم کې به اولس مشکلات مخ ته وی. ادارې وای د حکومت د توجه مرکز پاکستان اولس پکار دی، ځکه چې هم د دې په ټیکسونو حکومت روان دی او کدر توانای شوبې سره سره په هر شوبه کې د اولس ټیکسونو صحیح استعمال وشي نو دا غي مثبت اثرات مخ ته راتلی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، هیومن رائټس واچ په خپل یو رپورت کې د تحفظ پاکستان په نوي قانون نیوکه کړي او دای د انساني حقوقو مخالف یو قانون ګرځول دي. بلخوا فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ وایي دا ښکاري چې د افغانستان په تیرو انتخاباتو کې به عبدالله عبدالله او اشرف غنی په روانو انتخاباتو کې به عبدالله عبدالله او اشرف غنی بریالي شي، خو دا واضح اکثریت د نشوال لوجبه دغه انتخابات د ولسمشري دغه انتخابات به دویم پړاو ته ممکن لاړ شي. د دوړو مقالو غټ کې درته منور شوای.
د انساني حقوقو د سار اداره یعنی هیومن رائټس واچ خپل یو ریپورت کې وایي پکار دی چې پاکستان کې د ترهګرۍ خلاف قانون بنیادی انساني حقوقونه اغیزمن نکړي، ځکه چې د تحفظ پاکستان په دغه نوي قانون کې نړیوالو انساني حقوقونو ته ډیره کمه پاملرنه شوې ده. دا ریپورت وایي د ترهګرۍ پر ضد د نوي قانون کې داسې ښکاري چې پاکستان د انساني حقوقو په لړ کې خپل نړیوالې ځموارۍ په سمه توګه پام کې نه دي نیولې. دا قانون د قومي اسمبلی د منځوري نه پس صدر ممنون حسین هم منځور کړي چې د روانې میاشتې تر شلمې نیټې د سېنات نه منځورېدلو ته اړتیا لري. د دې ریپورت تر مخه دا قانون د اظهار د ازادۍ، شخصي ژوند او پرامن غونډې کولو په لاره کې مشکل پیدا کوي، بلخوا په نړیواله توګه هر انسان ته د حقونو ورکړل شوی دی چې پاکستان یې هم تایید کړي. د انساني حقوقو د سار اداره وایي د پاکستان سېنات ته پکار دی چې د تحفظ پاکستان د موجوده قانون منظور نکړي او واپس یې د اصلاح کولو لپاره قومي اسمبلی ته واستوي. بلخوا د خارجه تګلارو د سیړنې د ادارې یعنی فارن پالیسی ریسرچ انسټیټیوټ په یو ریپورت کې راغلی د افغانستان انتخاباتو ته په کتو دوی دا نظر لري چې په اولنی پړاو کې به ولسمشریز امیدواران عبدالله عبدالله او اشرف غنی بریالي شي، خو ممکنه ده چې په دوی کې یو هم واضح اکثریت ترلاسه نکړي. ښکاري داسې چې دا دواړه امیدواران به د 29 او 34% ترمنځ رای واخلي. دا راز ښکاري چې د ولسمشری دریم مضبوط امیدوار زلمه رسول با د 10% پوری رای ترلاسه کړي او هم په دې اولنی پړاو کې بعد مقابله نه اوزي. نو موړی تا د موجوده ولسمشر حامد کرزی مبینه ملاتړ هم ګټه ونه رسوله. دا ریپورت زیاتوي د انتخاباتو په دویم پړاو کې بعد عبد الله او اشرف غنی ترمنځ سخت مقابله امکان ولري، چې پکې ممکن ده د انتخاباتو په اړه هم پښتني راپورته شي. په افغانستان کې پښتانه اکثریت لري چې د هیواد خواوشا 30% جوړیږي. دا راز کېدای شي چې په دویم پړاو کې اشرف غنی ته د پښتنو اکثریتي وټونه ګټه ورسوي.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوریدونکو، د افغانستان په ننګرهار کې د هیواد د نورو برخو په شان افغان سیکانو د ویساک درې ورځنی جشن ولمانځه. په دې جشن کې د سیکانو تر څنګ هندوانو او مسلمانانو او افغانانو هم برخه درلوده. په دې موقع افغان سیکانو ملي سندرې ویلې او موسیقي تر څنګ اتڼونه وکړه. دا کال سیکان خوشاله و چې د امنیت د ښه کېدو له وجې په ډاډه زړه خپل دغه کلنۍ میلې تر سره کړي. باز محمد عابد پی ریپورت لري چې په موسیقي شروع کیږي.
دا ساز په جلال آباد ښار کې د سکانو د ګوردواری یا درمسال څخه اوریدل کیږي، چرته چې د سکه مذهب سره تعلق لرونکي سلګونه تنه ورټول شوي وو او د ویساک 314 جشن یې نمانځو. د ویساک دا میله د شنبې په ورځ پیل شوې وه چې د سکه مذهب سره تعلق لرونکي نر او ښځې د سخرود ولسوالۍ سلطانپور ته ورغلل او هلته یې د خپلو مقدسو چینو تر څنګ خپل مذهبي مراسم ترسره کړل. د جلال آباد ښار د مرکزي درمسال بیان ډاکټر هرمیت سنگ په همدې اړه مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
خوشاله و چې د ویساک ویاړلې ورځ په ډېر شاندارو مراسمو سره لمانځو چې پرون د سلطانپور بڼو ته لاړو او زموږ سکانو ورونه د هغې ځای زیارت وکړل. نن دوهمه ورځ زموږ د مذهبي جنډه جیګه شو او مسلمانان ورونه چې د حکومتي چارواکو رئیسانو ټول راغلی او خاریان راغلی او ملسبرم راغلی او مونږ ته د وساک د 314 کلیز په ویار بمبارکی ورکړل.
د ننګرهار د اطلاعات او فرهنګ رئیس اورنګ سمین په خپل خبرو کې خوښي څرګند کړه چې د داسې افغانانو په جشن کې ګډون کوي چې د افغانستان په ورانه کې هیڅ ډول لاس نه لري. نرکلی هنریال چې د افغانستان د مشرانو جرګې غړی ده، نوموړی خوشاله و چې د مسلمانانو په ملتیا د سکانو په مذهبي جشن کې د ګډون ویاړ ور په برخه شوی دی.
ماته د خوشحالي ځای ده چې ټول خلک د جلال آباد هندوان او سکان او مسلمانان د یو چتر لاندې کینی او دغه ورځ لمانځي. امنیتي ارګانونو نه ډېره مننه کوم چې واقعا د دې په خاطر چې دغه ورځ په ښه فضا کې ولمانځل شي موږ سره 100% همکاري کړی ده او واقعا تاسو دغه نتایج ګورئ چې موږ
د ویساک په دې میله کې که یو لور ته له موسیقۍ سره مذهبي سرودونه ویل کېدل، نو بل لور ته ځوانو سکانو له ډول او سورني سره ډانچې وهلې. یاد دینی چې شاوخوا درې نیمې لسیزې د مخه به د ویساک میله سرخرود ولسوالۍ سلطانپور کې لګېدله چې اته شپې او ورځې به یې دوام کولو او هلته به یې سلګونه مشترکې نکاوې تړلې. په وروستۍ ورځ به د جلال آباد ښار په واټونو ګرځېدل او ورځ به یې د ډول او سورني په وهلو سره تېروله چې په ننګرهار سربېره به ورته له کابل او یو شمېر نورو ولایتونو څخه په زرګونو تنه نر او ښځې سکان راتلل او خپل مذهبي مراسم به یې په ځای کول. هغه وخت تر لسو زرو پورې سکان په جلال آباد ښار کې میشت وو، خو اوس چې پکې شاوخوا 1500 تنه ژوند کوي د ویساک لمانځل تر دریو ورځو پورې محدود شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوري ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خپرونه جمهوریت کې څیړو. دا خپرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
اردوونکو تاسو د مشال ریډیو خپرونه اورئ. زبنګ په خپرونه کې اوس د اونیزې خپرونې تنزیه خپرونې پام کوو. وخت چې امان الله ناصر درته جوړه کړي دا خپرونه واورئ. زبنګ خپرونې دوام لري. تاسو کولی شئ د مشال ریډیو نور همکاران به راځي، هغوی ته بیا غوږ شئ.
السلام علیکم ګرانو ابدازده او گی سوخت اوریدونکو، ګورګین مرچکه یی واری بیا ستاسو د او دماغونو د څټلو د پاره را ورسېدی چې په کور کې کور ودانی او مور څټلې دي، په اسکول کې استاد څټلې دي، په ټی وی کې سیاست دانانو څټلې او په ریډیو کې خبريالانو څټلې. په همدې هیله یو چې کورونو ته به پر رسیدو په یو درانه بل پیښ شوی نه یاست. د غونډک د واده په هوایی فایرینګ کې به د هوایی ګولیو په سبب د اسپتال په ګولیو خوړو خوړلو مجبور شوی نه یاست. د نن سبا د دوه نمبره هوټلونو د جراثیمي خوراکونو سره به مخامخ شوی نه یاست. د حیران خان د درنۍ سړک په سبب پر ون وی تللی نه یاست. که تللی یاست نو به چالان شوی نه یاست. که چالان شوی یاست نو بیا به د تبریز شرپ شرپ په عدالت باندې پیخ شوی نه یاست. که د دې ځای نه فارغه په خیریت وتلی یاست نو بیا به د بې درکه شوي کسانو په عدالت ور دننه کړل شوی نه یاست. نو ملګرو د دین وړاندې چې مونږ هم بې درک شو، زو یو داسې ټیوشن سینټر ته چیرې چې د بیروزګارۍ د لرې کولو ټیوشن ورکول کېږي. زو تو تکی چکری ته چې دا وخت ودی ټیوشن سینټر ته رسیدلې ده او د دې سینټر د مالک سره ناسته کو فیس کې هغه چا څه خویلې دي وایي مور مسور کې دال زه بیا دا وایم چې د توتکۍ مو او کافي نو غوږ او سپږمې شي د توتکۍ دي چکري راپورته.
گرانو او بیروزگارو او ردون کو ستاسو د پاره یو ډیره د خوشحالی موقع ده. زه چې چیرې ناسته یم او د چا سره چې ناسته یم دا یو داسې شخص دی چا چې په صحیح معنا باندې د خلکو د خدمت لپاره خپل ژوند وقف کړی دی، بلکې خالی ژوند نه، چای کافی او شربت هم وقف کړی دی. جی فکر محمد فکر صاحب، تاسو د سینټر ولې خلاص کړی دی؟
ولی چې زورداری صاحب د انکم سپورټ پروګرام خلاصولې شي، پرواز شریف د ایلو ټیکسی او بیروزگار سکیم خلاصولې شي، شیرباز شریف د لیپټاپ سکیم خلاصولې شي، نو زه د بیروزگارۍ دا سینټر ولې نشم خلاصولې؟
څومره بیروزگارو ته تاسو روزگار ورکړی دی؟
الحمدلله په زراو ته پلکاو انسانان دا وخت زما د دې سینټر نه استفاده کوي. ډیر له فقیرانو نه وزیران شول او ډیر له وزیرانو نه وزیر اعظمان شو.
تاسو دلته د چی شي ټیوشن ورکوي؟
د فکر د غختلو او د خیرات د وسلولو جدید کمپیوټرایز طریقې.
د فکر کمپیوټرایز طریقې؟
یس اف کورس. نن سبا جدید زمانه شو چې جدید طریقې نه کړیز ده، کمپیوټرایز طریقې نه راوړي نو ارپتی او کرپتی فقیر نشي جوړېدی.
عربتی او کرپتی فقیر؟
ولی ته زمونږ د حکومت منسٹران او وزیر اعلیګان نه وینې؟ هړپتیان دي، هړپتیان په عربو یې هړپ کړی دي. کرپتیان دي چې په کرپشن کې مې پیژدانې پې کړی دي. وزیر اعظمان شول، عربتیان شول، خو کچکول په لاس کې بیا هم در په دره ګرځي. له نورو خو یې خیرات راوړي. د بوټان او ویسټ انډیز باچاهانو ته یې ویلي دي چې دا د ګډانو او چیلانو پوستونه او چمړې به موږ ته راکوي.
تا ته شرم پکار دی فقیر محمد فقیر صاحب، دا اوس روزګار دی. تاسو د ټوله کومه څه فقیران جوړول غواړئ؟
کمال دی چې د ملک ناپرسانو کومران دا دنده کوي، هغوی بد نه کوي. او ما غریب چې دا دنده شروع کړه، فلکه او ځوانانو مې په خپل پښو ودرول، نو زه بد کوم؟
خود بد کوي.
ای تو تکې کمی اوس رشته دنده شروع کړ او خلق مې در اوخو دل چې سوک سوک دلته زما ټیوشن ته راځي، یواره بې حیرانه شي بیا به پریشانه شي.
ای دلته بیا سوک راځي؟
ستاسو وزیر بی خزانه ساک مار صاحب دا اوس اوس چې ولاړی دا برکچې په سر و دا خزانه وه دا دی و چې ووتو.
او نو هغه بیا ولی راځي؟
ساده خزی د دغه د پاره خو راځي چې وای ما ته چمونه راوخو چې زه د دې دنیا د بیلو بیلو حکمرانانو نه خیرات څنګه وغواړم، زکات څنګه وغواړم، د قرضې کیس څنګه معاف کم، قرضه څنګه ریشیډول.
نو ته د ته څنګه ټیویشن ورکوي؟
ما دا ورته ویلی دي چې د سعودي باچا ته ورشي، فورنې په پښو کې ورغولویږه، ورته وایا شیخه نه ګډ شته نه میخه، نه روټۍ شته نه سالن، نه ګوډې لرو نه بړستن، نه موبلۍ لرو نه ګیلن، سیلاب یوړه کورونه ټول، د خدای په نامه راکه یو څه پټرول. یا حبیبی حیا حیا، پټرول که پټرول نوی، ڈیزل که ڈیزل نوی، نو مٹی کا تیل.
شنو بیا هغه پټرول ورکوي؟
هغه دته خو پټرول نه ورکوي، د د شکل ته چې وګوري د داغ لباس ته چې وګوري چې لمانه یې وړې وي بس سمدستي حکم ورکي چې ورکی پټرول ډیزل او تیل چې له دې ځای شي بګیل خو چې ورته وګورم زړګی مې شي غلبیل غلبیل.
نو صرف تیل ورکوي؟
یوازې تیل نه، حکم وکي المالونه کباری کتیل غواړي که غوړي زکاتونه وي که خیراتونه ورکي ټوله چې خولی شي بنده ور وتړي پلنډه.
آخه د وست انډیز والا ته چې ورسي
د هغه دپاره بیا هغه دانه دی دا چې رازړېږي دا د جی سوریا پتلون دی او دا د رانا ټونګا جیکټ ور په غاړه کړم او د میلنګا ویګ ور په سر کړم. د وست انډیز والا چې وویني د هغوی فوراً دا خیال شي چې دا خو نو زموږ هغه ورک ورور دی که نور نه وي یو څو د چڼې دال او د ماشو دوې درې ګونې ور ډکي.
دال او چنې هم
تا نه دی اورېدلی چې وایي باغته چور کی لنګوټی هی سي. وست انډیز والا چې دال او چنې ورکي دغلا ډېره ده کنه.
نه نو دا بې روزګار ځوانانو ته ته څرنګه ټریننګ ورکوي؟
ظاهره ده سپارې خو نه ورته وایو کنه، دغه د فکر ټیوشن ورکوو چې د ټیکهدار نه د پیسې د وصولولو څه طریقه ده. د جمعدار سره خپله لاره ده، وزیر سره خپل چم دی، د فقیر سره خپله استاذي ده.
ښه، د ټیکهدار نه څنګه فکر غواړي؟
دار به اول ګوري چې بلې پاس دی ټیکه ور سره ده او کنه. چې ټیکه یې روانه وي د هغه دپاره دا دعا ده، ورکی فقیر باچا ته خیرات او زکات، الله دې وکړي چې د اکسین ایس ډی او منیسټر سره سودا شي جوړه، او که خدای دې نکړي نشي جوړه بیا دې خدای وکړي چې د هغه ښځه شي نا جوړه. د فاینل رپورټ په ورځ اکسین ړوند شي، ایس ډی او کون شي، ستا هغه روډ چې د ډامبرو په ځای تور موبلیل په ګډو د سیمونټو په ځای ایری په ګډي وي، چې پاس دې شي بلونه ډک دې شي جیبونه او اوکړې دوه درې ودونه.
اوکے بیا هم خیرات نکړو درنو بیا
بیا نو بدعا ده بی بی.
بدعا بیا څنګه وی؟
جوړ سړک دی ټوټې ټوټې شه، بلډینګ دی وران شه، پل دی زرې زرې شه، مات دی خپې شه.
اوکے بیا هم خیرات نکړو درنو بیا
الله دې دا ټیکدار نه حوالدار کا، دا حوالدار نه جمعدار.
اوکے بیا هم نکړو درنو بیا
بیا به د فلارم راکې وانی تو تکې هغه ټیکهدار دی څه د راډیو رپورټر نه دی چې د دونه به دعا او پسته به هم له جېبه روپۍ نه راوځي کنه.
نه نو د جمعدار نه به څنګه خیرات وسولوئ؟
د هغه دپاره بیا دا دعا ورزده کوو چې الله دې له جمعداره صوبېدار کړه، که هغه نه وي د نسوارو دکاندار کړه، او که هغه هم نه وي بیا دې نو د کسټم چوکیدار کړه.
د کسټم چوکیدار دا بیا څه شی دی مړه؟
د کسټم چوکیدار څه معمولي سیز نه دی بی بی. زما خپل پلار د کسټم چوکیدارو چې ریټایر کېده، صرف د سویس بینک له اکاونټ نه دومره ډالري راووتې لکه د پېښور د میونسپلټي بجټ.
یو 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 دا دومره پیسې څنګه راووتې؟
د کسټم په هغه سټور کې چوکیدارو چیرې چې د سمګلینګ مال جمع کېږي، ایرانی مال، چینایی مال، جاپانی مال، کابلی گاڑی، جرمنی ٹریکٹرونه.
های خدا تر دې رپورټر خدا فقیران لا خدی
خود خدی د سعودي او فقیر مړه شوی و. ته خبري څومره جایداد یې شاته پریښیو؟
څومره؟
د ملک نه پرسان وزیر اعظم یې لا هم 15 لک ریاله قرضدارو.
هغه بیا ولی؟
چاته وایم د شیربان شریف او پرواز شریف د پلاستیکی ویښتانو بیلم دی ور کړی و هسپتال ته کنه. او هغوی چې 10 کاله په سعودیه کې میلمانه و د سیری پایې حلیم نیاری پن مسالې بیلونه ټوله دی پسې ادا کړي و، خو ګوره وایې به چاته نه کنه.
نو ګرانو حلیم زده او پان سوخته اوریدونکو، ناخو د فقیرانو او سرمایدارانو تعلقاتي راپور اوسو یو څو عدالتي واقعاتو ته هیله لرم چې ستاسو د پاملرنې سبب وګرځي، که نه وګرځي نو زما یې پوڅه. دا راپور وړاندې کوي زموږ ډېر چالاک او بې باک رپورټر ښاغلی جلبل ارغنداوی.
عدالت زپلو او وکیل زپلو اوریدونکو جلبل ارغنداوی ستاسو په وړاندې پرود په عدالت کې د جج صاحب مخته یو ډیر دلچسپ کیس راغی. کیس دا و چې یو سرمایدار سړی یو غریب صرف یو څاپیړه وهلی و. تاسو ته خو معلومه ده چې نن سبا د ملک ناپرسان عدالتونه خورا انصافدار سوي دي. نو جج صاحب مذکوره او مغروره سرمایدار ته وویل چې تا دا غریب سړی صرف یوه څاپیړه وهلی دی، حالانکه غریبان خو باید چې څوارلس پنځلس څاپیړې، اتلس شل سکان او څلوېښت پنځوس ډنډې ووهل سي. خیر، په هر صورت جرم جرم وي، هغه که کوچنی وي او که غټ، یوه څاپیړې وي او که شل، نو د دې یوې څاپیړې سزا د و مذکوره سرمایدار ته دا ورکړه چې ته به دې غریب سړي ته د دې یوې څاپیړې پنځوس روپۍ ورکوې. سرمایدار سړي غریب ته وکتل او یوه څاپیړه یې بل ګرم کړي. جج په غوسه ورته وویل، هلکه دا ولې؟ سرمایدار ورته وویل،
په اصل کې له ما سره پنځوس روپۍ چینج نه و. ها، دا والا سل روپۍ، پنځوس روپۍ د دا دوی مثاپیړې.
د دې خبر د اوریدلو څخه سمدستي وروسته د ښار اکثره غریبان عدالت ته ورغلل او هغوی هم دا مطالبه وکړه چې موږ ته دې هم زموږ معاوضه راکړل سي. جاج ورته وویل، هلکه تاسو هم څا په چاپیړه والیاست.
جاج صاحب، د وفدا چاپیړې، د ګیس سکان، د پولیسو لغتې، د رینجر ټکان، موږ د دې چاپیړو سره اوسادت یو. جج صاحب، دې سړي ته ووایه چې موږ ته هم پنځلس چاپیړې پر دمخ راکړي. پنځوس دې نه راکوي، پنځه ویشت روپۍ دې راکړي. او جج صاحب، که نه فهم کوو نه به دې د عدالت پاته شي، نه دا کرسۍ پاته شي، نه به دې کور پاته شي او نه دا ګاډۍ پاته شي. او فهم کوو جج صاحب، دې سړي ته ووایه که پنځه ویشت روپۍ نه وي لس روپۍ دې راکړي، که لس روپۍ نه وي پنځه روپۍ دې راکړي. خو امید وي جج صاحب، اوس موږ په دې څاپیړو مخته شوو. موږ چې دا څاپیړې ونه خورو موږ ته خوب نه راځي جج صاحب. پام کو جج صاحب، پام.
د پښتو موسیقي نومیالي پخوانی هنرمندان په سهال دي.
که سپلای مو په خو ګورې نو ته به دا احمد ګل فنکار دی، څکه زمیدار صاحب د خپلې غریب.
د پښتنو پر خاوره نام نه د هنرمندانو هلې ځلې په څه ډول اغېزمنې کړې دي؟
حالات داسې دي چې سندري ویونکي دي او که موسیقاران دي، ټول د دغې مسلې ښکار دي.
د پښتو موسیقي د ودې او پرمختګ لپاره څه کېږي؟
امارت باقاعده روان دی، پای کې د موسیقۍ لپاره بل یو شاندار ځای دی. ان شاء الله دغه مسله به الله حل.
دا او له دې سره تړلې نور موضوعات او خوږې سندرې د هر زیارت او جمعې پورس هارون باچا تاسو ته د سندرو امیل په خپرونه کې وړاندې کوي.
زمون کم تو محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم حیران، حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خالت چنگا. حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کی خالت چنگا چنگا چنگا. مند دے انسان لفرختو نہ تپو سکڑا تو نہ تپو سکڑا حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران دانن پا پشکا غزبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا